です。
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیروي سبات دغلتا د څلور اړخیزي غونډې په جریان کې به معلومه کړي چې ولې طالبانو ته د سولې د نراتلو پر لارو چارو کار نه دی شوی او په دې اړه پاکستان خپل تعهدات ولې نه دي عملي کړي. د سولې علي شورا وایي نن د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته سپارل کیږي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې ده. چارواکی وایي د روزګان د دهراوت ولسوالۍ پر ودانیو شاوخوا د دولت د وسلوالو مخالفانو جګړه روانه ده او افغان ځواکونه دغلته د مهماتو او سون موادو له کمښت سره مخ دي. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د خبری صد اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لکه څنګه مو چې اوریدل، په افغانستان کې د روان حالاتو په خاص توګه د دې هیواد د سولې د پروسې او د امنیتي پیښو په اړه په روانه خبری صد کې مفصل رپورټونه او تازه جزئیات اوریدلی شئ. د نړۍ او افغانستان خبرونه په سر کې لرو. نوریاس نوري د نړۍ خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، د نړۍ په حالاتو کې څه روان دي؟
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دو جلا بم چاودنو کې لکتر لګه درویشت کسان وژل شول. سپینه مڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړي سلاحکار وه نن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه پوښتنې کېږي.
ډېره زیاته مننه کوو. د نړۍ د خبرونو جزئیات وروسته خپرېږي، خو په سر کې د افغانستان خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې افغان سفیر ګډون کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملان به ونیسي او په خوست کې یو د شنجونې مسموم شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې به په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال ګډون وکړي. د دغه وزارت معین نصیر احمد اندیشه نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اړه د افغان حکومت دریځ تغیر نه دی کړی او له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کینوي.
اوس د افغانستان څخه یوازې مستفیر په نوسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیئت نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیذ زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو هیوادونو ترمنځ پنځم پړاو خبرې سبا په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کسان به ډېر ژر ونیسي چې په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته هڅې پیل کړي چې دا کسان پیدا کړي. تېره ورځ په کابل کې د جنبش روشنایي په مظاهره کې یو شمېر خبریالان د خبري پوښښ پر مهال د معترضینو له بد چلند سره مخ شول او ځینې ووهل او ډبول شوي هم دي. د مظاهره کوونکو دغه ناوړه چلند د خبریالانو د دفاع بنسټونو تند غبرګون راپارولی او دا عمل یې غندلی. او د خوسمې چارواکي وایي چې نن یې د یو لسو بجو په شاوخوا کې د دوه خونځو یو دیرش نجونې مسمومې شوې دي. د خوست والي ویان مبارز دران ازادي راډیو ته وویل د دوه خونځو ډیر وشتنه د خر د زرغونیانه او اته نورې د بيبي خديجه د لسې زده کوونکې دي. د پیښې په اړه د دوه خونځو زده کوونکو ویل دي چې د دوی پټولګي کې یو ډول بوی حصوي د خوځینو نور ویل دي چې یو شمن جونې د اوبول سکلو ورسته مسمومې شوې دي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دوه جلا بم چاودنو کې لکتر لګه دروش کسان وژل شول. پولیسو او روغتیایي چارواکو په دغه چاودنو کې دغه راز د لکتر لګه شپږ څلوېښت کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. په یوه چاودنه کې چې د شمالي سیمې الشاب په یوه سرخلاصي مارکیټ کې وشو اولس کسان وژل شول. په دې سیمه کې اکثره شیعهګان اوسي. بلې موټر بم چاودنې په ګاونډ الرشید سیمه کې شپږ تنه ووژل. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او نږدې سیمو کې د هغو حملو د ترسره کولو مسؤلیت اخیستی چې په لزګونو کسان پکې وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې د پنټاګون ویان پیټر کوک پرون وویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړې او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټروله وتلې ده. د امریکا پوځ ویلي داعش دغه راز ډېرې نغدې پیسې او د تیلو ذخیرې هم له لاسه ورکړې دي. پر دغو دواړو اهدافو امریکا په کراتو کراتو بمباري کړې ده. سپینه مانی وای دی ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړی سلاکار بنن د استادو جرګې د کمیټې په استمایه غونډه کې ګډون ونکړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کیږي. د سپینه مانی سلاکار نیل ایګلستن د جرګې څارونکو کمیټې ته په یوه استول شوي لیک وویل کاري مسؤلیت ته په پام سره که د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن روس ته په استمایه غونډه کې د ګډون لپاره اجازه ورکړل شي دا کار به ولسمشر ته د کره مشورې ورکولو قابلیت له ګواښ سره مخ کړي. روټس تیره اونۍ دغه جنجال وروسته له هغې راپورته کړ چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې د په قصدي توګه د ملاتړو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړې وه چې د اتومي تړون لپاره عامه ملاتړ ایجاد کړي. د دغه کمیټې مشر جیسن جافتس وویل روټس باید د خپلو دغو څرګندونو په اړه نن په غونډه کې وضاحت ورکړي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې او د 15 کسیزې امنیت شورا نورو لوړ پوړو چارواکو پرون په ویانا کې وویل چې دوی به د ملګرو ملتونو لخوا پر لیبیا د وسلو پلورلو له لګول شوي بندیز څخه په استثنایي توګه دا تایید کړي چې د لیبیا د صدراعظم فیاض السراج حکومت ته چې د ملګرو ملتونو ملاتړې موافقې په اساس د دغه ملي حکومت مشر ټاکل شوی وسلې ورکړي. کیری د سراج حکومت ته د وسلو ورکولو پلان یو حساس تعادل وباله. هغه پرون په ویانا کې د لیبیا په اړه د وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل
The unified Libyan government must move forward to counter
the Libya متحد حکومت باید د ملکی واکمنۍ لاندې د ګډي قومندانۍ لارې د اسلامي دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. د لیبیا صدراعظم وویل دی به ډېر ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظورۍ لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په لیبیا کې ګډوډي د 2014 میلادي کال نه نیمایي راهیسې هله رامنځته شوې چې یوې وسلوالې ډلې پلازمېنه ترابلس ونیوه او خپل حکومت یې اعلان کړ. پارلمان هم اړ کړ چې د هیواد ختیځې برخې ته انتقال شي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کنفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کنفرانس چې ټاکل شوی وه د مۍ په 10 پرانیستل شي د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی پکې ګډون وکړي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وویل د پاریس دغه کنفرانس به چې پکې د شلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي د اسرائیل له مخالفت سره سره پرانیستل شي. دغه کنفرانس د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه و بلل شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ مرزی احمد زی ته چې د هوا حالات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریت په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان بریز وي د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي. د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 19. په کندهار کې باسمان صافي. د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 18. په مزار شریف کې باسمان صافي. د تودوخې لوړه درجه 8.5 او ټیټه 22. او په جلال آباد کې به هم باسمان صافي. د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 40.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په 15 پړاو کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان باید د دغه شان تیرو غونډو خپل تعهدات عملی کړي.
زموږ توقع دا دی چې بینالمللي اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپلې هغه ژمنې چې کړې وي هغه باید ترسره کړي.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمت یار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقنې هي شوې ده او دواړو خواو ته د لاسلیک لپاره استول کیږي.
قرار است که پورا خدمت آقای حکمتیار ببرند و ما هم نسخه توافق شده را خدمت شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی تقدیم بکنیم.
دا روزګان په دهراو تولسوالی کې سخته جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې دوی ته باید په عاجل ډول مهمات او اضافي سرتیري واستول شي.
پښتون جنگ د خپل خوب روان دی، جنگ جریان لري. تاسو باید ووایئ چې موږ د مهمات او د تیلو په بدل کې
پر روان خبري سات کې د افغانستان او سیمې او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو ریپورټونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په 15 پړاو کې چې سوال ته پیلېږي ګډون کوي. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والوایی دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لاره انتخاب کړې ده. د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروسته اقداماتو په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د دې موضوع جزئیات له اجمل انس خورو.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادۍ رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والا ازادۍ رډیو ته وویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په 15 دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي وویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
په وضاحت طالبان را جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زخل والوایی طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبان نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلني عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوایی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې ژمنې تمنا لري. ښاغلي زاخل وال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي او که نه شي باید څلور وړه هېوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې ژمنې هیله نه لرو،
بلکې تعهدات چې قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا
بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کېږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرده د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کوو خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
ډیر زیاته مننه اجمل اندو دوستانو چې د افغانستان پړه په پاکستان کې سبا د څلور اړخیزي غونډې د پنځم پړاو پړه در سره ورستي معلومات شریکول. افغانستان پلاوی دغلته د افغانستان د سفیر په مشرۍ ګډون کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وای دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار انتخاب کړې ده. د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروستي اقداماتو پړه خبري وشي. له اوریدونکو هم هیله کوو چې پر همدې اړه که خپل نظرونه غواړي له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړي نو د ازادي راډیو په تلیفون شمیرو دی موږ ته زنګ وهي کولی شي چې په 0034 680 او دغه راز بله شمیره 0992 203 540 باندې زنګ وهي او د افغانستان په اړه د اسلام آباد د غونډې او دا چې افغان حکومت باید پکې ګډون وکړي کنه په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل دریځ او خپل نظر څرګند کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر اندیشه بیا وایي چې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستانه تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان امریکا چین او پاکستان د استازو د پنځم دور غونډه سبا اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د دریځ او غوښتنو په اړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نصیر اندیشه سره خبرې کړي او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې په دې غونډه کې به د افغانستان لوري څوک ګډون کوي.
د افغان لوري څخه زموږ سفیر داکس زاخلوال ګډون کوي.
اندیشه صاحب افغان حکومت ویلی و چې تر هغه وخت به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات ونه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل شوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه موږ په خپل هغه دریځ کې ټینګ یو او زموږ دریځ بدل شوی نه دی او دا چې د چهارجانبه یو سوراخیزي ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي زموږ توقع دا دی چې ټول اړخونه بین المللي اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپلې هغه ژمنې چې کړې دي په پخوانیو میټینګونو کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنی میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې کله چې یو څه اقدامات به یې کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالفو مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سولې ته راغه شي راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سوز بو تقاضا هغه نه دی چې باید طالبان راسي او طالبان مذاکره میز ته کېږي او موږ سره مذاکره وکړي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي موین سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د هیاتو رئیس وو. اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کېږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکرې په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به ایرازي او د مذاکرې په میز باید کښېني او دا نه سو. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم دا نه دی.
دا چې د سولې روانې هڅې چې پاکستان تقریبا په یو اړخیز ډول پیل کړي دي کومه نتیجه لري او کنه؟ او آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به بیا د سولې مذاکرات پیل شي او که څنګه؟ په دې اړه مو د افغانستان د نجات د جبهې له مسؤل سید اکبر آغا سره څو شېبه مخکې خبرې وکړې. نوموړی وایي
زه فکر کوم له دا وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې چې دې ته غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و. نو طالبان ما فکر باندې د څه وای چې په غونډې ته په شک په سترګه کتل بیا هغه و چې دوی سلرم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه و منله ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلی چې دا به په نور باندې یو شی تحمیلیږي. موږ په اول سر کې د دې سره شریک نه وو نه ملګري کولو نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په مل باندې تحمل کی او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک کوئی لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب و ذریعہ ګرځېدلې و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنیو عملیاتو پیلولو سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوره کړي دي، نو په همدې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي، ټول به نه تللي. فرصت شته د سولې لپاره، صلح قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاته ده. خو دنیا وګورم چې د افغان حکومت څه شی ولیدله چې یو لس ورځې پنځلس ورځې د مخه اعدامونه وکړل. هغه اعدامو کې ډېر سختي راغله د طالبانو د طرفه هم کېدلی شوای چې دا دوی وروسته کړي وای یا نه وای کړي یا پرېښي وای. دا وخت زما فکر باندې د اعدام نه و، دا د داسې وخت و چې هغه د صلح او د روغې او د مذاکراتو وخت و. بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي، زه فکر کوم د هغو سره بیا مناسب داسې حرکت نه و. او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته څه ولیدله چې د ولس د افغانستان غبرګون منفي و ډېر.
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په وروستۍ حمله چې په کابل کې اوسوی په نورو ولایتونو کېږي، د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري، فکر نه کوي چې دواړه خواوې؟
زه فکر کوم چې ولس د افغانستان دا واقعیت دی. د موږ اوس مزار ته راغلي یو، دلته مونږ جلسه وه، خلک مو راغوښتي دي، خلک ته مونږ دا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار. د مشکلات افغانستان ولس حل کی، د مشکلات لپاره ولس لار برابر کی. ولس افغانستان واقعیت دی، هغه دربدر دی، ورځ په ورځ باندې نور هم د دربدرۍ سره مخ کیږي. شپږ دېرش کاله اووه دېرش کاله کېږي په افغانستان کې جنگ زیان لري. مسکنت هغه ټوله ولس ته دي، په مابسو کې ولس ناست دی. او دغه دې جاني تاوان دي هم ولس ته رسېږي، که مالي تاوان دي هم ولس ته رسېږي. ولس خو په دې کې شک شبه نهشته چې هغه د خپل ستړیا په وجه باندې په افغانستان کې هر کوم حرکت چې د هغو حرکت دوی اوس دکې پازاب دی او په تکلیف دی.
پاکستان د دغه شان غونډې چې په هغې کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګه معلومیږي، پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړه کړي؟ آیا نړیوالو ته ښیي چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې؟
که واقعیت ته سړی متوجه شي، پاکستان کې هم جنجال جریان لري. او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلاتو سره تړلي دي، ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره دستي په پاکستان کې دا مشکلات ایجاد شول. نو یو به دا وجه هم وي چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي. او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې دې زور وي، پاکستان دې اوس د هغه زور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا ښیي چې زه دا کومک کوم. هغه کومک به نه رامعلومېږي چې په واقعیت به بنا وي که نه وي. نوې بنا
د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک په اړه مو د افغانستان د نجات د جبهې د مسؤول سید اکبر اغا څرګندونې واورېدې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو خبری سات اورئ. اوس هم له اوریدونکو اورو چې د پاکستان د سبا ورځې د غونډې او د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه څه نظر لري؟ مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ته. وعلیکم السلام. مهرباني وروره.
پاکستان وقت حکومت
ډیر زیات مننه. بله ډیر زیات مننه په دې خاطر چې فقط لندن پیغامونه واخلو چې ټول اوریدونکو پکې برخه ولري. مهرباني بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام سلام ورکاله سلام اوریدونکو ته سلام نه سونو ما په نظر باندې د دایر ډول نه چې راتلل د کندهار ساتونکو په کښه
دلته په کندهار کې ګوره خپل امنیت د کومت په کندهار کې امنیت یا راغلی دی یا نه دی. دلته په کندهار کې شخصي مبسونه هر کوم کندهار هر یو لري چې هر ولسوالۍ ته راشي هر ځای ته راشي خلک وهل کېږي په ګونۍ کې اچول کېږي ولو ته وېږي د پریبو کې پېږي چې دغه یو غټ مشکل ورک نه شي په افغانستان کې سوله زما په نظر نه ده چې هلته ادامونه کېږي. نو دا خو ډېر غټ
د غریچې موږ افغانستان کې راغلي دي. ډېر زیاته مننه کوم د اوریدونکو پیغام یو بل اوریدونکو هم خپل مهرباني وکړي.
السلام علیکم رحمان
اوریا تاسو سره پته ماتم. وعلیکم السلام مهرباني وکړو د پاکستان د سبا ورځ د غونډې په اړه څه نظر لري؟
ما نظر دا دی چې هر څه غونډې وي کتاب هیڅ یو ماتیو نغه مجلس ته دا کوم مرکز نه کړی اسلامي امارات مجاهدین هغه یو وینا ده چې وسره کوي چې دښمن په مقابل او د کفار په مقابل کې به جهاد کوي هغه یو وینا نه مجاهدین ده دا هیڅ نه معنا غونډي او شی دا نه کوي دا صرف د دې لپاره.
بله ډیره زیات مننه کوو. یو بل اوریدونکو وخت لرو چې وایخلو نظر در سره شریک کړو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم زاهیرانه.
وعلیکم السلام مهرباني.
میری خبر کوم دې نګار ولایت
مهرباني سر
د پاکستان څخه افغانستان په اړه کې د خلنیت یا د سولې باندې کې دا امکان نه لري خبره ده. پاکستان هیڅ نه په افغانستان کې صلح یا داسې پدراسي چې افغانان په قرار سره واخلي ځکه پاکستان د پایداره تر اوسه پورې موږ دا هر څه وینو په خپله که دې شهیدان کړي اسلام په جامه کې کړي طالب په جامه کې موږ سره دوی کې او نو به کوم د خپل مشران د خلیله کوم چې ډېر خیر او زیاره کوي. والسلام
علیکم. ډېر زیاته مننه کوم اوریدونکو نو دا اوریدونکو له نظرونو څخه د ازادي رادیو په خبرونو کې وړاندې د افغانستان د سولې په خاص توګه د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. د افغانستان د سولې د شوراوي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخه د ملي وحدت حکومت مشرانو خپل حکمتیار ته وسپارل شي چې دوړ لور اور باندې موافقه کړي. د قسیم سولمل په ریپورت لري.
د سولې عالی شوراوي له حزب اسلامي سره پر 25 ماده یې طرح موافقه کړي او تم کېږي د سه شنبه په ورځ دغه سند د دوړ لور مشرانو ته وسپارل شي. عطا رحمان سلیم چې د سولې د عالی شورا مرستیال او له حزب اسلامي سره دغه شورا د مذاکره کوونکو پلاوي مشر دی د سه شنبه په ورځ ازادي رډو ته ویل چې دا سند د دوړ لور مشرانو ته د لا نور مشورو لپاره سپارل کېږي.
حزب اسلامی قرار است که پورا خدمت
دی وی ټاکل سوی د حزب اسلامی پلاوی هغه شغل حکمتیار ته یوسی تر څو دغه مشوره ولري او موږ به هم دغه نسخه چې مفخور باندې سوی ده د سولې عالی شورا او ملي وحدت حکومت ته وړاندې کړو تر څو د دوی مشوره ولرو. شغل سلیم دا ونویل چې کله به دواړه خواوې د سولې وروستی تفاهم لیک لاسلیک کوي. خو له دې مخکې د حزب اسلامی د مذاکره کوونکو پلاوی مشر کریم امین ازادي رډو ته ویل چې د وروستي سند لاسلیک کول به دوه درې اونۍ وخت ونیسي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم لیک لمخې به حکومت افغانستان ته له پاکستان د حزب اسلامي د زرګونو پلویانو پر راستنولو کې مرسته کوي او له زندانونو به شاوخوا 2000 بندیان رخصي کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال څلور میلیونه ډالر د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو ولګوي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال بیا حزب اسلامي ته د پیسو د ورکولو موضوع ردوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي هم له امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکې کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کړی او ویلي دی چې متحده ایالات به پر حکمتیار د ملګر ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پلاوي لخوا په وړاندې سوي طرحه کې د بندیانو خوشي کول، له تور لسته د دوی د مشرانو د نمونه لري کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع، شفاف انتخابات او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول اختلافي ټکي وو. جمهور ریاست وایي تقریبا پر ټولو مواردو باندې د حزب اسلامي له پلاوي سره موافقه سوي ده. د چارو کارپو محب الله شریف هم د سولې د وروستۍ موافقې لاسلیک کېدو ته خوشبیني څرګندوي او وایي شایي په دغه بهیر کې تر ډیره د دغه ګوند اړوند پر سیاسي او تنظیمي مسایلو تمرکز وسي.
زه فکر کوم زیات دغه سي اختلافي مسایل چې په حکومت کې شته غالي به غاړه ورته کېنږدي تر زیاته بریده پورې حتی به د افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطې، بلکې ډېر زیات به کوشش وشي چې د دوی خپلې ګټې خوندي وساتلی شي، د دوی خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکی ژغورلی او تنظیم شوی وساتلی شي نسبتا دې ته چې هغه په قانوني مسایلو پورې ارتباط ولري.
ښاغلی شریف وایي د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره سوله نور وسلوالو ډلو ته د سولې یو بیلګه کېدای سي. خدای ټینګار کوي چې د ځینو کړیو لخوا د خندونو رامنځته کول به بیا په ټوله کې له حکومت سره د سولې پر بهیر بې باوري رامنځته کړي.
دا قسم سولمل په راپور کې مو واورېدل چې د سولې علي شورا وایي نن سه شنبه به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې د دواړو لورو ورباندې موافقه شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او رای د خبرونې نیمه تر رسیدلې او له نوریاس نوري څخه د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستانه تمنه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې نهایي شوی سند به نن د افغان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه ونیول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل په دې سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک سراچه ډوله موټر وچوي. له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد پیل شوی کمپاین په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ګوزن دوه نورې مثبتې پیښې څو ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې ثبت شوې دي. د خوست سیمه ییز چارواکي نن په دوو ښوونځیو کې د یو دېرش نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دوو جلا بم چاودنو کې لکتر لږه درویشت کسان ووژل شول او شاوخوا شپږ څلوېښت نور ټپیان شول. د پنټاګون ویان پیتر کوک وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه او یا هم ښایي په سلو کې پنځه څلوېښت له لاسه ورکړي وي او په سوریه کې هم یوه پنځمه برخه لاندې کړې سیمه له کنټروله وتلې ده. سپینې ماڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړی سلاحکار بنن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د ملګرو ملتونو پنځو دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. او د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کنفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی.
اوس هم سپورتي خبرونه چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ پرختیایي ټیم سبا د پاکستان د ایچ بی ایل له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ پرختیایي ټیم د پاکستان د حبیب بانک یا ایچ بی ایل له ټیم سره سلور یوې ورځنۍ او دوی سلور ورځنۍ لوبې ترسره کوي.
دا یو ډېر ښه مثبت میسج دی ټول ورزش مینهوالو ته او خصوصا د کرکټ په دې شورا ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د دې جوګس وه او دا ظرفیت یې پیدا کړي چې موږ هغه بین المللي یا انټرنیشنل لوبغاړي هم افغانستان ته را دعوت کړل او دوی دا اجره ورسېدل.
دغه ټیم دوه ورځې مخکې کابل ته را ورسېد او تر یوویشت ورځو وروسته بیرته به پاکستان ته ورلاړ شي. د افغانستان د معلولو ورزشکارانو فدراسیون وایي چې دغه فدراسیون معلول لوبغاړي له ستونزو سره مخ دي. د معلولینو فدراسیون مشر کبیر خوشبین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې معلول لوبغاړي د ورزشي وسایلو له نشټوالي څخه شکایت کوي، خو نوموړي وویل چې معلول لوبغاړي له اقتصادي ستونزو سره سره بیا هم خپل ورزش ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم په بهرنیو لوبو کې د هند د معلولینو د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. او د افغانستان د انجونو د بایسکل چلونې سیالۍ د فرانسې په تور سیالۍ کې د ګډون په هدف دوام لري. د انجونو د بایسکل چلونې ټیم مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو لوبډله د می په نهه ویشتمه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ هر کال په فرانسې کې ترسره کیږي. صادقي وایي چې د افغان انجونو د بایسکل چلونې د ټیم ټول مصرف کوربه هیواد فرانسه ورکوي. د خبرونو پای
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اورئ. چارواکی وی د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي ورسره هغې چې دغلته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند تازه پیښې ثبت شوې احساس کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له واکسین پرته بله لار نشته. او په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامداره جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغېز کړی چې پراتون کو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ترې متاثر وي. چارواکي وایي د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ پر ودانیو شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په عین وخت کې د دهراوت ولسوالۍ ولسوال وایي چې طالبانو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او که چیرې مرکزي حکومت ورته مرستې ونه رسوي نو دا ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. له سیمې پی محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د روزګان د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د دهراوت پر ولسوالۍ حمله کړې چې اوس هم د امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د ولسوال په خبره وسلوالو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او که مرکزي حکومت ورته مرسته ونه رسوي دوی به له ډېر بد حالت سره مخامخ سي. خالقي وایي چې د دې حملې په اړه درې ورځې مخکې ولایتي ادارې او په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی خو تر اوسه کومک نه دي ورکول سوی او نه هم د ولسوالۍ د سقوط څخه د ژغورنې کومه بله هڅه سوې.
زنګورو سار په 15 بجو شروع شوی دي. د بازار پورې د لونډانو په نامه لوړه لونډانه اوښتل لونډانه د چېد منان ترکله کړې ده نو چې ټول د طالبانو نیولي ولې نو پر 15 بجو باندې جنګ شروع شوی دي. بیا هم زموږ قواوې په مقابل کې ورته ودرېدلې خو بیا هم دوی یو اندازه په شا تښتېدلي دي. اوس هم جنګ د خراب و خروب روان دی. جنګ جریان لري. په تعصب باید ووایو چې موږ د مهماتو او د تیلو کمبت لرو چې دا درې میاشې پر موږ باندې درې میاشې لارې تړلې دي نو د دغه کلو د مهماتو کمبت لرو. تر اوسه پورې مرکزي حکومت هېڅ کومک نه دی کړی.
په عین وخت کې د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې د دهراوت په جګړه کې د دولت 8 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نایاب د دهراوت ولسوالۍ د سقوط ګواښ ردوي او وایي چې جګړه دومره سخته نه ده چې د ولسوالۍ د سقوط ویره دي وي. بلخوا د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د نن سهار رئیس د دهراوت پر ولسوالۍ په حمله کې په زیات شمېر افغان ځواکونو ته تلفات اړولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پخوای د فلج ضد واکسین ماشومانو ته نه ورکول خو له کومې ورځې چې په یاد ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند درې مثبتې پیښې موندل شوې دي دوی ته دا احساس پیدا شوی دی چې له واکسین پرته بله لار نه لري. دوی وایي اوس په سلو کې 15 کسان حاضر دي چې خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. روحالله انوري پر رپورټ لري.
د شولتن قومي مشر حاجی عجب خان وای په ولسوالۍ کې پوخه د پولیو ضد واکسینو زیات مخالفت موجود خو کله چې د فلج درې پیخي په سیمه کې و موندل شوې او خلکو د هغو فلج ماشومانو حالت ولید نو د خپل کوچنیانو د روغتیا غم ورسره پیدا شو او اوس چمتو دي چې هر کورنۍ خپل ماشومان ته یاد واکسین ورکړي. هغه وایي دوی هلته پراته وسلوال مخالفین هم دې ته چمتو کړي چې له دې وروسته په ټولو کلیو کې د واکسینو رضاکارانو ته اجازه ورکړي او په خپله سیمه او کورونو کې د فلج ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ولسونو د منځګړتوب لپاره لاړو د مهاجرو شورا او زموږ د سلطان لال مرکلي دیش نفر سپینګیري ولاړو او درو کې مونږه د دغه ټولو مهاجرو وروڼو سره تقریبا 2 ورځې وخت تیر کړ او مونږ به د واکسینو او د دې د ولسي وګړو هم خیر سودو د واکسینو هم نور دغه نه کوو.
دوه تنه ځوانان چې د بلتن درې للری پرتی سیمی سونو څخه د یادی ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته د واکسین د پاره خپل ماشومان راوړي وو. ازادي راډیو ته وویل
محمد دی د سونو کلی اوسیدونکی یم. د سونو او د ون په ساحه کې چې کم وایرس د پولیو لګېدلی دی، د دې په بابت باندې خلکو ته ډېر زیات فکر او سوچ پیدا شوی دی چې دا خو یقیني چې دا شی مشکل پیښی دی پولیو. زیاتره خلکو سره خو همدا فکر پیدا شوی دی چې موږ به خپلو ماشومان چې دی واکسینو ته بي او په خپلو ماشومانو باندې خو موږ پرېس وو چې زه خپلو ماشومانو له ویسم که دغه نه نو ګاډی به ولته وکړم په خپلو مصرف لکه مخکې چې م کړي وو مخکې مې یو ګاډي دوه من کړي وو هغه م به خپلو مصرف راوستل او بس دلته مو واکسین وکړله او اوس هم غواړو چې واکسین
او ماشومان هماغه هلته نور ماشومان وو چې هغه غونډ پلو شو زیات درې کسان پکې پلو شلو له هغه په واسطه باندې دلته دغه کسان چې نور ماشومان چې هرته پلج نه شي او بل د راډیوانو دغه موږ راونیو له هغه وویل چې ماشومان زیات پلج کېږي او نه بلته لګي نو موږ په دغه وجه باندې ماشومان دلته اړو چې هلته راته واکسین کړي.
د شلتن روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر رحمت الله وایي د واکسینو د اهمیت په اړه د خبرو شو راپورونو سره د خلکو ذهنونه روښانه شوي دي.
اوس موږ سره ټارګټ تقریبا سلو کې 90 فیصد موږ سره دغه شوی دی چې من شوی دی او تقریبا د 10 فیصد پدې ان شاء الله دا به په نږدې وخت کې کنټرول شي. هغه خلکو خپل هغه ماشومان ولیدل او خپل ضرر باندې پیښلو بل هغه ستاسو میډیا موږ سره ډیره پوره همکاري وکړه ځکه چې ازادي راډیو د ټول خلک اوري نو دا خپل مشکلات او خپل ولیدل ماشومان او هغه خلکو نو په دغه شکل باندې زمونږ سره دغه همکاري زیاته شوې ده.
د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د فلج ناروغۍ د وایرس د خپرېدو د مخنیوي د پاره د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې پکې به له 1.5 لک زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د څاڅکو ورکولو هڅه وشي. هغه وایي د شولتن په ساحه کې پخوا د خلکو په منځ کې د واکسینو په ضد بد نظر موجود و خو اوس خلک په دې پوه شوي چې واکسین ماشومانو ته مهم او کوم ضرر نه لري.
نو موږ دې دپاره اته زمونږ چې سواتي ورونه چې دلته په دغه اصول سوالیو کې حضور لري د هغې د شوراګانو مشرانو سره هم موږ ناست درلودلې او د هغې هم دا غوښتنه وه هغې ویل چې دا زمونږ د ماشومانو حق دی او موږ که کوم ځای کې زمونږ سواتي ورونو نه یې کړی ویل چې موږ به هغې تشویق کړو چې هغې هم دا واکسین وکړي ځکه دا د ماشوم حق دی دې کې کوم مشکل نشته دی.
د یادونې وړ ده چې په روان زیږدیز کال کې په ټول هیواد کې د فلج 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند یوه په کندهار او درې د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې دي. خلک ویره لري چې که چیرته د واکسینو مخنیوي ته بیا هم د کونړ په نورو سیمو کې دوام ورکړل شي او د جنګ له معلولینو وروسته به د ګوزن له امله د فلجو شوو کسانو شمیر زیات شي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. په نیمروز کې نن کابو 200 تن انجونو په دوو ښوونځیو کې انجونې مسموم شوي دي چې ټولې روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه هم د پیښې اصلي علت معلوم نه دی او دوی د امنیتي مسؤلانو سره یو ځای د دې موضوع پر نورو جزئیاتو کار کوي. له سیمې پې احمدشاه فطرت رپورټ لري.
په دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دغه انجونې په استقلال او شهید ګلمکۍ ښوونځیو کې مسمومه شوې دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت وایي که څه هم دقیق معلومه ده چې دغه کسان څه شي مسمومه کړي خو لومړۍ څېړنې دا ښیي چې دغه انجونې د ګاز د پاشون له امله مسمومه شوې دي. تر اوسه هم نه ده معلومه شوې چې دغه مسمومیت علت څه دی. خو هر څه چې وي هدف یې یوازې د عامه ذهنیت خرابول او د ویرې اچول دي. خو شاید هم داسې خبرې وي چې دغه پیښې لامل شوې دي. په همدې حال کې د نیمروز ولایت دغه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغلته کابو 200 تنه انجونې د درملنې لپاره رابل شوي چې د درو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ډاکټر نور محمد شیرزاد د نیمروز ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي چې د دې څېړنې روانې تر څو دغه پیښې جزئیات په ډاګه شي. 200 تنه روغتون ته راوړل شوي دي او علت یې د مسمومیت هم تر اوسه دقیق معلوم نه دی ځکه هغه وروسته تر بین تر معایناتو معلومیږي. د راوستل شویو ناروغانو علایم دا دي چې حساسیت او نفس تنګي لري. له بلې خوا د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې جدي هڅې یې پیل کړي تر څو دغه پیښه عاملان ونیسي. د نیمروز ولایت امنیتي قوماندان جیلاني ابوبکر وایي چې ټول کشفي ارګانونه پر دې موضوع کار کوي او همداشان د ښوونځیو د امن ساتلو لپاره یې نوي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولی دي.
در یکی از مکاتب دیگه هم شده بود چند وقت قبل حال که
دومیش در امروز ولایت په یو بل ښوونځي کې همداسې پیښه شوې و اوس چې په نورو ښوونځیو کې هم وشوه نو زموږ جدي څېړنې په دې اړه پیل شوی دی او په دې برخه کې به ټول موضوعات تر تعقیب لاندې نیسو او وروسته به یې تاسو ته په ډاګه کړو. د نجونو مسموع کېدل په نیمروز ولایت کې د پوهنې پر بهیر باندې اغیزه کړې ده. دوه تنه هغه ښوونکي چې نن یې په ښوونځیو کې زده کوونکي مصوم شوي وایي که چېرته امنیتي مسؤلان د ښوونځیو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي نو کورنۍ حاضرې نه دي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. د نیمروز ولایت د پوهنې ریاست د شمېرو سره سم په دغه ولایت کې کابو 8000 نجونې ښوونځیو ته ځي او که چېرې د نجونو د ښوونځیو امنیت تامین نه شي په دغو شمېرو کې به کمښت راشي. نیمروز ولایت د هېواد په سویل لویدیځ کې د نسبت امن ولایتونو څخه شمېرل کېږي خو دغه ډول پېښې کولی شي دغه ولایت د وګړو اندېښنې زیاتې کړي.
واوریدل چې په نیمروز ولایت کې د ښوونځي یو 200 انجونې مسموم شوي دي. چارواکي معلومات کوي چې د انجونې د ولې مسموم شوي دي او په دې اړه ویل کېږي چې پلټنې هم پیل شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه درسره وروستي جزئیات شریکو. وړاندې په دې خبري سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. په افغانستان کې د رواني علومو کارپوهان باور لري چې دوامداره جګړو ټولنیزو اړیکو باندې زیات تاثیر کړی او تر ډیره به د خلکو پر ذهنونو باندې دا تاثیر دوام وکړي. فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه به اوړي ته وځندول شو او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په لانجمنې سیمه کې د اوربند په اړه خپله ژمنه نوې کړې ده. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامدار جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغیز کړی دی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند متاثر کړي. د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسیدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه باید هر اړخیزې عملی څېړنې وشي. په دې اړه فرشته جرالزی رپورټ لري.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمېر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګېدلي دي. په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي وسلې اخیستي وژل سوي او یا قتلونه یې کړي دي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچیرای وایي په افغانستان کې د څه باندې 40 کلونو جګړې پر اثراتو د پوهېدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي.
عامي او سیپذیرترین افراد در اقشار مختلف جامعه
جګړه یو زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کیدونکي خلک شو ځي کوچنیان او نوي ځوانان. کچېرې له رواني او ټولنیز اړخه څېړنې وشي نو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډېرو نورو هیوادونو لکه سوریا، عراق، لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي. په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر پړه په یو مقاله کې نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر په نوم د یو قومندان کیسه خبره کړې چې د خپل زوی وژلو ته املا تړلې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې قومندان بصیر شاوخوا 40 کلن او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري. د قومندان ته معلومات رسیدلي چې 22 کلن زوی سید محمد له طالبانو سره یو ځای سوی او سیمې ته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي په دې هیواد کې پر ډیرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې ډېر داسې موارد پیښ شوي چې زوی په یوه جبهه کې جنګ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچیری هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لږ تر لږه که د نویمې لسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشي نو وبه لیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثره کړي دي او حتی اوس یې هم اغیز محسوس دی. په نویمه لسیزه کې که وکتل سي نو لږ تر لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 6000 کسان ووژل سول چې بېله شکه پر خلکو یې ډېر ژور اغېز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر ورباندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هېرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایډیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډېرو مواردو کې د خپلو هغو عزیزانو دښمنان سو چې له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویارک ټایمز وایي یو وار بیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم. زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه سګنی اوړي ته وځنډول شوه. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري اژانس رپورټ په استناد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه وځنډول سوه خو سګ اوړی به وشي. د رویټرز خبری آژانس رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې د دوو دولتونو د تأسیس کوم توافق چې د امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اغیزمن نه دی او د امریکا ډیر پام اوس خپلو انتخاباتو ته دی. پاریس څو هیوادونو سره هلې ځلې وکړې چې په نومبر میاشت کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو د ستنولو لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. د فرانسې جمهور رئیس نن سه شنبه د یورپ ون راډیو ته وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرول وړاندیز کړی و چې دغه غونډه به د روانې میاشتې په دیرشمه وشي خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغې نیټې کې مصروف دی. فرانسوا اولاند وویل چې جان کیری د می په دیرشمه نشي راتلی. غونډه وځنډول سوه خو وبه شي، په اوړي کې به وشي. هغه زیاته کړه که نور څه ونه شي نو د فرانسې دغه وړاندیز ضروري دی. که چیرې د فرانسې پیاوړی وړاندیز نه وي نو مار بریدونه، تروریستی بریدونه او څو شخړې او لانجې به دوام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو د تیرې میاشتې د یوې فیصلې په هکله هم خواشیني څرګنده کړه چې د بیت المقدس تر ټولو سپېڅلي ځای مسجد الاقصی سره یې د اسرائیلو رابطه ونه منله او اسرائیل په دې خپه سول. د یونسکو په دغه پریکړه لیکې د اقصا مسجد او د براق دیوال له عربي اصطلاحاتو کار اخیستل سوی دی. فرانسوا اولاند وویل چې د پریکړه لیک متن د اردن د وړاندیز سره سم تعدیل سوی دی.
د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د نګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د اوربند په خپل ژمنه نوې کړې او موافقه کړې ده چې شخړې ته به په سوله ییزه توګه د پای ټکی کېږدي. د روسیې په منځګړتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15مه عملي شو خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کوه چې له دې موافقې سرغړونه کوي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر ورو.
امریکا، فرانسې او روسیه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف موافقه کړې چې په راتلونکي پړاو د سولې په خبرو کې به برخه اخلي او د نهایي موافقې لپاره به بیرته خبرې پیلوي. دا موافقه د امریکا، روسیې او فرانسې په منځګړیتوب په ویانا کې د دوشنبې په ورځ وسوه. دا لومړی ځل و چې الیف او سارکیسیان د اوربند له ماتېدو راهیسې مخامخ خبرې وکړې. دغه اوربند په اپریل میاشت کې په ناګورنو قرهباغ د ننه او شاوخوا سیمو کې د ارمنی پلوه جلا غوښتونکو او آذربایجان د پوځ ترمنځ له څلور ورځې سختې نښتې وروسته مات شو. د باکو او ایران ترمنځ د ناګورنو قرهباغ پر سر د شوروي اتحاد له وختو راهیسې لانجه ده. د ناګورنو قرهباغ اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. دغه سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ د جګړې پر مهال له آذربایجان څخه خپلواکي اعلان کړه. په دغه جګړه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او سلګونو زره نور بې ځایه شول. د اپریل په 2 نیټه ناګورنو قرهباغ د 1994 کال د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تشدد ولید. د روسیې په منځګړیتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15 عملي سوه، خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې له دغې موافقې سرغړونې کوي. په اپریل میاشت کې له دواړو لورو شاوخوا 15 پوځیان او ګڼ شمېر نور ملکیان وژل شول. نوې شخړې ته د پای ټکی ښودلو په مقصد د روسیې، فرانسې او امریکا د منسک ګروپ په اتریش کې د دواړو لورو مشران راوغوښتل. له غونډې وروسته په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې ټولو لورو موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دغه اوربند د موافقې د ارزونې هڅې به پیاوړې کړي. دغه اداره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یوازې شپږ څارونکي لري.
په دې خبري سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واوریدل. سبا ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پړه د څلور اړخیزي کمیټې پنځم پړاو پیلېږي. افغان حکومت وایي د افغانستان سفیر به دغلته ګډون کوي او سفیر زاخلوال وایي چې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروسته اقداماتو په اړه خبرې کیږي چې طالبان اوس د جګړې لار خپله کړې ده. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشا سادی له سره په خبرو کې ویل چې د سولې په خبرو کې چې سبا په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان سفیر ګډون کوي او د افغان حکومت دریس دا چې له پاکستان ته منه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي نه دی بدل شوی. د سولې علي شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې ده. چارواکي وی د اورزګان د دهراو دلسلای پر ودانې شوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې تر اوسه ته وسلوال وجر شوی او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. او د فرانسې حکومت نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندې کولو لپاره د مشرانو غونډه اوړي ته وځندول شو.
ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده. ژوند د مینه ته یک هزار شکنه آی زبا تپا ته یک هزار شکنه
زبر تفاتا یا کسر شکنا ای تو وطن دا بیورا.